د تورخم دروازې د بیرته پرانیستلو په اړه د طالبانو او پاکستاني چارواکو مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلې. د دې دروازې یو انتظامي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط نن یکشنبې د مارچ دومه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې له سهار رئیس د دواړو خواوو ترمنځ د دروازې د خلاصون په اړه مذاکرات روان و چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د بې پایلې پای ته رسېدو د تاییدې سربېره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزي راکړې ورکړې سره بېلې کړي، د لارې د بندیدو له کبله د دواړو لورو سوداګر او خلک زیانمن نشي. د فبروري 18 د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړې وروسته د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو پر مخ بنده شوه. د طالبانو د حکومت د وایروای په افغانستان کې امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت او ترامپ د افغانستان په اړه خپل معلومات کره کړي. زبیلا مجید د سرګندونې په مرکه کې کړي چې نن یکشنبه د مارچ 2 د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر خبرې کړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسره بول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه فزې تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافینه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سرټکی نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ 55 کې هیواد انګلستان فز په ځمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاسراوړنه ده په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډلې کې دغه قابلیت دغه ظرفیت لري چې اصلیا ته ماته ورکو د اصلیا نه ته په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر ډیر خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله چې موږ دغه لوبه وکړله د ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاستونه راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته هم مبارکي، خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاستونه نن د دې ویرا غلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وی او دغه شخص خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د مونږ ټولو وظیفه ده چې مونږ د دفاع وکړو. په ځینې سیاستونو وسم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکو ټاکلو ته ورټول کړي. خلق پښتنه کې چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشرور احمد الشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی ویل اسلام په تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا د څه تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو د لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول د اسلام نه تعبیر
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بل غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوې دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوې.
د یو ګروپ د یو ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چلته راټولیږي. نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولای نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیریونی په ژوند ملهم لګون کې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه. دا لوبډله چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فائنل د مخته تک پر ځای سیده کورته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې د غوسیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپل د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغه لوبې یو ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیونز ټرافی لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون منلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي، دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. خو ځینې سیاسون وسم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځيږي نه ملي ګټو پسې. دا لیواز دی مانو د داخله دی ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولی ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي، نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي. کدا سه موضوع بیا چې تر منستکیږي د منګه غختنه بل دوی نه دا وی سراسیا په مینستری میډیا کې په ټولنیز رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي.
دا ډیر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالی لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دی په اوس داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دغه رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا موږ او تاسو ګورو د موږ بالینګ یو وخت سپین بالینګ و چې موږ ډیره زیاته تکیه کول او موږ بدایویلی چې موږ به د دنیا بهترین سپین بالینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکتل د ابراهیم هغه اننګ چې دا یو میچور لوبغاړي اننګز و، داسې لوبغاړي اننګز چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفیو لاستان اگزه خراغ لاستوین.
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرنی سیاست د ناکارۍ نیوکه او بحثونه راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادي لمخې د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریه په یوالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه ده، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرخه ولاړ دي، خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړوي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد الشرع د ښځو د حقونو تعلیم په اړه هیڅ سخت دریځ نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځۍ په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیز د محل تحریر شام سره تعامل ته زړه کړی دی. څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیز سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
په اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. لبل پلوه د سوریې د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریې چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی. که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کیږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته. منزوي دی ځکه چې دا د ملت په اوګو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې دویم ځل واک ته رسیدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی. وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامي مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي د وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالډ ټرمپ ته چې زموږ اوس و تیری او ټنګونه، توپونه، زریدار ګاډي، رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو را کړی دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه درکوم ډونالډ ټرمپ ته احترامانه وایم چې نه درکوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ کړ او دا نظام یې جوړ کړ. او که چیرې دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړې وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 30 میلیونه ډالري کڅوړې اوس هم روانې دي او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه درګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لا راشي چې په تولید لا دومره مصرف نه وي راغلی. سابقه چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکي وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کیدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارده ډالر ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارده ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانې چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو توریستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپله د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسې ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو وروسته ډېرې سلاګانې په متخه کې خبرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعماله، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره به دومره اهمیت ونه لري، او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړې مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه نه کېږي باید چې واکمن نظام د دې نه د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
او تیر دوه اونیو کې د اتریش فیانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوې چې له دې منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سختې نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل پکې ملي سرود ونه غږول شو، په اړه د دفاع وزارت په خواني سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بللی و، ځکه د ده په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بللی ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بله خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. کړي چې سکل د هرات امنیتي کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه، او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لرې دی او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کنفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ام ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلیام نت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی افغانستان د محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دات فرس پنتا دیوی ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغیزناک شي، ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حده موافقه خوده لخوا یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزو حل لاره یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپل اولادونو سره د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستي وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا د 3-4 غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالات سره ځان سمای چې علاقل کې چرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی د پاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لری خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د یادغه انسټیټیوټ جوړ شوی او مخه یو څو نن بل مخې دي او دا ټول هغه څه دي چې د تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهاماتو ډیر زیاته ده او دوی امتحانونه ورکړي دي. د هغه سیری دي چې امکان لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، کده په داخل د افغانستان کې وي، کده واکمن نظام سره دي او کده افغانانو سره دي او حتی کده بهرانیانو سره هم. د هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرانیانو ټولو د ستراتیژیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای شي هغه یو ډېر اساسي ستونزه ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای شي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکری خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا وو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلای، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلای سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکری خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونی لند خبرونه او باسونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونی اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړ وو او له دې منځ دوی یوازې 19 میلیون افغانانو سره مرسته وکړه شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې د افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومان په ګډون 3.5 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو کډوالۍ نه دراستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. د سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې ده. په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې لیوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالو ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغله. بل اخوا خبر دا چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیما اغېزمن کړي دي او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 340 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته 14 غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندویه چارې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټوله نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندانو نور ټول همکاران رخصت کړي دي او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شوي. ایلن ماسک باور لري چې USAID موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خورې ورې کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي، خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټوله نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندویه کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو له اوږدې مودې وروسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوي باسونه جوړ کړي چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دا مهال ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دي او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي، یو اړخیزه پریکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوې ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او دغه راز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زحمت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډیره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخته دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شریع استعفا کړې او دوبۍ ته تللی، خو عباس ستانکزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامي مارشونو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي که امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې د ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبي اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نوره هم غوسه وشي، خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنګټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالبی خبری د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکی ګڼه ګونې پر مهال الوت کولای شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼې ګونې څخه غاړې ته بیرته په ځمکه راکوزولای شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي، په ځمکه 340 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 160 کیلومتره پر ساعت الوت کولای شي. د الف ایروناټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر له اوسه 3300 کسانو مخکې فرمایش ورکړی دی، خو د سږ کال تر اخره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیه به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسۍ یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانان هم پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسۍ سترې نړیوالې صرافۍ نه $1.5 میلیارډ غلا کړي دي. دا د کرپټو کرنسۍ په تاریخ کې لومړنۍ لوی غلا ده چې پاړې بایبټ ایکسچینج له سایبري امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1.5 میلیارډ نه 10% انعام هم اعلان کړی دی تر څو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځوي، خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کاروونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکسه باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې یې راوستي، خو پیسې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا یو نیم میلیارډ ډالر بیرته راونه ګرځولی شي بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مسترې بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو 40 میلیارډ ډالر پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسۍ پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اوومه ورځ هم نن غواړم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له سید شینواري سره خپله اوومه ورځ د پېښو